ساعت دیگر پیشکش کنه. اجمل سلام و باز هم صبح بخیر.
سلام تاسو ته امید مرزبان دی. سلام په وړاندې کولو سره اوریدونکو ته د سلامونه ای په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. یو کله زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خبرونه برخه ده. خو پیل خبرونه کوو. ناټو د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې د یو برید په اړه چې ماشومان او ښځې پکې وژل شوي وي څېړنې پیل کړي. ولسمشر حامد کرزي له قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د ایران د نوي حکومت ستاینه کړې. ناټو د افغانستان په ختیځ کې د وی وی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې د افغان چارواکو په وینا تخزي او ماشومان پکې وژل شوي وو د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي. په کونړ ولایت کې د روانې میاشتې په منیټه له دې برید سمدستي وروسته ناټو ټینګار کوي چې په سیمه کې لستن وسلوال طالبان وژلي. ویلي چې د ملکي وګړو له مرګ ژوبلې نه دي خبر. خو د کونړ والي شجاع الملک جلاله ویل چې په دې حمله کې څلور مېرمنې، څلور ماشومان، دوه موټر چلوونکي، یو سوداګر او درې مشکوک وسلوال وژل شوي. ولسمشر حامد کرزي هم دا برید غندلی و. د ایساف ویان ډګروال جین کرایټون پرون ویل په دې حمله کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې لیدا او وروسته ایساف پریکړه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو له کبله د ولسمشر حامد کرزي او نړیوالو ترمنځ تل نندرې راپورته شوي دي. ولسمشر حامد کرزي له قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. ولسمشر کرزي په خپله راډیوي وینا کې د هیواد په تودو سیمو کې د تعلیمي کال پیل ته په اشاره سره وویل قومي مشران باید له خپل نفوذ څخه کار واخلي، له طالبانو سره خبرې وکړي او ترې وغواړي چې له تعلیم سره مخالفت ونه کړي.
د دیني علماو، قومي مشرانو او سپینږرو دا غواړم چې له خپل نفوذ او سپینږرتوب په استفاده له طالبانو سره خبری وکړي او پوهې کړي چې د وطن د بچیانو د تعلیم سره مخالفت وکړي.
افغان ولسمشر په خپل پرونی راډیوي وینا کې هم دراس له معرف سره مخالفت له دین، وطن او د وطن له بچیانو سره دښمنۍ وبلله او له هغه طالبانو څخه چې د پوینه افغانان د غوښتنه وکړه چې له تعلیم سره له دښمنۍ لاس واخلي. دا جوشان عملیاتي چارواکیو د سړی تختونکو له قاعده د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړی. د ټوکرانو سوداګر امین الله چې له شپږ ورځو راهیسې په بند کې و پرون په فیض آباد ولسوالۍ کې له سړی تختونکو څخه ژغورل شوی. د جوشان امنیه قمندان سمنوال فقیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې سړی تختونکو د امین الله له کورنۍ څخه د سل زره امریکایي ډالرو غوښتنه کوله. د ویل چې امین الله د امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شو، خو د زیاته کړه چې سړی تختونکي په تیښته بریالي شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د ایران د نوي حکومت ستاینه وکړه. بان کی مون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل نړیوالې ټولنې سره د خبرو لپاره د ایران د نوي حکومت د هڅو ستاینه کوي. خغلی بان کی مون همدارس د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د څو سیاسي بندیانو د خوشکېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په راتلونکي اونۍ کې بل ولسمشر حسن روحاني سره په کتنه کې د ټولو سیمه ییزو اندېښنو په اړه له نږدې خبرې وکړي. ولسمشر روحاني د چهارشنبه په ورځ ویل چې ایران به هیڅکله هم اټومي وسله جوړه نه کړي. د روحاني له وروستیو خبرو ښکاري چې ښه ایراني چارواکي غواړي له لویدیځ سره د ایران اړیکې چې له څو لسیزو راهیسې ترنګلې دي ښې کړي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو سرګندونو په اړه چې وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د چهارشنبه په ورځ په ټلویزیوني مرکه کې د روحاني خبرې مثبتې وي، خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید د عمل په ډګر کې واسمیل شي. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې دی له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې د ولسمشر روحاني خبرو هیله من کړي. ښاغلي روحاني وویل چې د صلاحیت لري د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په برخه کې له لویدیځ یو موافقه ته ورسیږي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روحاني د ژمنه چې وایي ایران د اټومي وسلو جوړول نه غواړي د نړۍ د تیرستلو لپاره یوه بله هڅه ده. اسرائیل او د امریکا په ګډون نور لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ایز دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په مقصد اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روسیې په مرسته جوړه شوه. خغلی کری پرون خبریالانو ته ویل امنیت شورا باید داسې او پریکړلیک جوړ کړي چې لمخې کولس مشر بشر لسد لخپل جمنې اوړي باید پرځید پوزي اقدام په پام کې ونیول شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو ورستۍ رپورت ثابتوي چې د اگست په 28مه د مشق ته نږدې زهرجن ګازو حمله چې امریکا وایي له 1400 زیات کسان پکې وژل شوي د اسد حکومت کړي. جان کری هغه ادعا چې ګنی دا حمله د بشر لسد د رژیم د مخالفینو لخوا ترسره شوې ده رد کړي. د جان کری له وینا مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل هغه کسانو چې د اگست د 28مه حمله یې کړې له هغې بدوي او وروسته پاتې وسلې څخه کار اخیستی چې د سوریې پوځي ځواکونو نوره کار ترې نه اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل امکان لري نه ده چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې چې په 2013 میلادي کال کې ترسره کیږي ځان د څلورم ځل لپاره د روسیې د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید کړي. پوتین د روسیې په شمال لویدیز والدای خار کې د لویدیزو سیاستوالو او ژورنالیستانو په غونډه کې د ګډونوالو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. ولادیمیر پوتین د 2000 او 2003 کلونو ترمنځ د دوو دورو لپاره د روسیې ولسمشر و. د روسیې د اساسي قانون له مخې هیڅوک نشي کولی چې له دوه پرلپسې دورو وروسته بیا ځان کاندید کړي او په دې توګه د پوتین ملګری دیمیتری میدویدف په 2008 کال کې د ولسمشر په توګه غوره او پوتین صدر اعظم شو. د میدویدف تنه وخت له مخې د ولسمشر پر مهال هغه قانون تصویب شو چې د ولسمشر د کار دورې شپږ کلنه کړه او پوتین په مسکو کې د خلکو د پراخو اعتراضونو سره سره په 2012 کال کې بیا هم د انتخاباتو ګټونکی شو. په آذربایجان کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ په پرونی مناسبت کې اخوډب پیښ شو. اخوډب وروسته لاغې پیل شو چې د حکومت پلوي ګوند کاندید حافظ حجیف د مخالف کاندید جمیل حسن علي خبرې پرې کړې. له لفظین اندرو وروسته حجیف حسن علي د اوبو په بوتل ویشته وروسته بیا امنیتي مامورینو حجیف له سټوډیو وست. حسن علي دا برید یو پرونکې عمل وباله وروسته لدی چې د خبرونې کوربه دته د خبرو د بشپړولو اجازه ورنکړه نو له سټوډیو څخه ووت. ولسمشر الهام علیوف چې د حکیم ګوند نوی آذربایجان کاندید دی په ټلویزیونی مناظرو کې ګډون نه کوي. علیوف چې له 2003 کال راهیسې واکمن دی ډاډه دی چې د اکتوبر د میاشتې د 9 انتخابات دی ګټي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به بیا هم ولسمشر وي. له حسن علي څخه د ډیموکراټو ډلو شورا چې د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف دی ملاتړ کوي. نوموړي له خلکو غوښتي چې د یکشنبې په ورځ مظاهرې وکړي. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. هالنډي څارنوال تیس برګر هغه څارنوال دی چې په افغانستان کې د مرګ د لیست په نوم د خپور شوي لیست په اړه یې څېړنې کړې. له د سره د مرکې په بنسټ یو ریپورت لرو. عبدالستار ساده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د شکایتونو د کمیسون مشر غوره شوی دی. ورسره یو مرکه لرو چې د دوی راتلونکي کارونه به څه ډول وي. په کندهار کې مو انتخاباتو ته د چمتووالو نه خبرو او د هلمند د چارواکو لاغه سرګندونو مو هم خبرو چې وایي د سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو له حضور پاکه شوې ده. د سوریې په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو سرګندونو په اکلم یو رپورټر وکوښتو. نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث مه هېروئ. په افغانستان کې د مرګ د لیست په نوم د کمونیستي نظام د لومړیو څو میاشتو د قربانیانو د نومونو د خبرېدو په افغانانو کې سخت هیجان رامنځته کړی. دا لیست چهار شنبه په ورځ د هالند لوی څارنوالۍ خپور کړ. ځینې افغانان چې له تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې د خپلو کورنیو د غړو له مړینې نه و خبر او لایې هم لټول د خپلو ورکو عزیزانو نومونه یې د کمونیستي واکمنۍ د مړینې په دې لیست کې وموندل. د خپره شوي لیست په اړه پوښتنې زیاتې دي. آیا حقیقي دی؟ آیا پر ټولو هغو نومونو چې پکې خپاره شوي اعتبار کېدای شي؟ او دا چې ولې دا لیست له دومره کلونو وروسته دا اوس خپرېږي؟ هالنډي سارنوال تیس برګر چې د دې قضیې په اړه د تحقیق موصف سارنوال د لاسادې رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دی او نورو پوښتنو ته ځوابونه ویلي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
هالندای څارنوال تی اس برګر چې د لست خبر کړی وای یاد شوی لست د هغه وخت د کمونیستي نظام چارواکو برابر کړی او د اعتبار په اړه د هیڅ شک نه لري. برګر چې د دې قضیه په اړه د تحقیق موظف څارنوال د ازادي رادیو ته د ټلیفون لارې په ځنګړې برکه کې معلومات ورکول.
I can vouch for the authenticity of the list. It was made up.
دای وای ز د دې لست د رښتینولۍ په اړه ډاډ ورکولای شم. په غالب ګومان د لست د رژیم د مامورینو لخوا برابر شوی دی. موږ لبیلا بیلو هغه شاهدانو سره هم خبرې وکړې چې په دې لست کې د ورکړل شویو معلوماتو پر اعتبار ټینګار کوي، خو هیڅ څوک هم نشي کولای د هغو کسانو د هویت په اړه چې نومونه یې په دې لست کې راغلي په ډاډ سره خبرې وکړي. برګروای دا لست په جنگي جرایمو له یو تورن افغان څخه چې په هلند کې استوګنه درلوده او کلونه مخکې په جرمني کې له یو افغان شاهد څخه خبرو کې ترلاسه کړی، خو نو موړی وای د افغان چې د هغه وخت د استخباراتي ادارې یا اکسا د تحقیق د څنګه رئیس ول لمړي نه سرسم د دوی تحقیقات هم ختم شول، خو په لست کې شامل ټول معلومات او د قربانیانو نمونه ورسره پاتې شول او ځکه دوی خپل بشري او اخلاقي دنده ګڼي چې په دې اړه ټول نړۍ ته معلومات ورکړي، خو بیا هم د دې لست په خبرولو کې یو څه وخت انتظار پاتې شول. ښاغلی برګر د دې انتظار دلایل داسې روښانه کړل. پاکسا کې په کار کولو نور تورن کسان چې په جنگي جرایمو کې په لاس لرلو هم تورن دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دیرو. ما د دې قضیه په اړه په دې هیوادونو کې خپل همکاران خبر کړل. موږ غوښتل دوی ته کافي وخت ورکړو څو خپل تحقیقات پیل کړي څو د دې لست په خبرولو سره دوی ته ستونزې پیدا نشي. وروسته موږ پریکړه وکړه چې دا لست خپور کړو. دا هالندای څارنوال همدار زیاتوي چې له شاهدانو او نورو کسانو د پښتنو ګرویګنو پر مهال دوی ته وویل شول چې د قربانیانو یو بل 12000 کسیز لست هم شته چې د کمونیستي نظام په لومړیو څو میاشتو کې وژل شوی دی، خو تی اس برګر وایي چې د دا لست نه دی لیدلی او په اړه خبرې نشي کولای. فقیر محمد چې د کمونیستي نظام په لومړیو کې د کورنیو چارو وزیر و لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې د دې لست خبرولو هدف د افغانستان په خلکو کې د نفاق اچولو په مقصد د دسیسې جوړول دي، خو هلندای څارنوال تی اس برګر دا ادعا په قاطع ډول ردوي او وایي دای په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. زما اصلي هدف قربانیانو ته معلومات ورکول و. دا د یو قرباني قانوني حق دی چې د خپل یو لاسټللی عزیز د برخلیک په اړه معلومات لاسته راوړي. زه یوازې خپل وجداني او قانوني مکلفیت سرته رسوم او د افغانستان د ننني ټولنیز او سیاسي وضعیت په اړه کوم خاص نظر هم نه لرم. د جنگي او بشريت ضد جنايتو نړيواله محكمه په هالند کې ده او د قوانینو د تطبیق مکلفيت یې د هالند حکومت ته ورکړل شوې. برګر په دې اړه چې د هالند حکومت کوم کسان په جنگي جرایمو د تورنو کسانو محکمې ته احضارولای شي وویل، لنو 1925 میلادي کال وروسته هر څوک چې له هالند څخه بهر او له هغې ډلې په افغانستان کې په جنگي جنايتو لاس پورې کړی وي او اوس مهال د هالند په قلمرو کې دیروي د جنگي جنايتو محکمې ته زارې دای شي. تیس برګر زیاتوي چې په افغانستان کې د هالند سفیر د دې لست په اړه لا دمخه د افغانستان حکومت ته معلومات ورکړي دي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
عبدالستار سعادت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د شکایتونو د کمیسون مشر غوره شو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون پرون خپل اداري پلاوی وټاکه. د دې کمیسون 15 غړو د ولسمشر حامد کرزي په حضور کې د لوړي د مراسمو لپاره سره کېدو وروسته په خپلو کې انتخابات وکړل. عبدالستار سعادت د دې کمیسون د رئیس ریدا زمي د مرستیالي او نادر محسنی د منشي او ویان په توګه وټاکل شول. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر عبدالستار سعادت ژمنه وکړه چې د خپل کار په بهیر کې به د کوم چا یا ډلې تاثیر لاندې را نشي. له ښاغلي سعادت سره عصمت څاروان مرکه کړي.
دغه تیرو د شفافو ټاکنو چې البته بېلابېل عوامل یې درلودل هغه سبب دی شو د دې شو چې د پخپل هغه نهادونو حیثیت باندې بد تاثیر وکړي کوم چې دغه انتخاباتو چارې ترسره کولې. نو د همدغه لپاره و چې ځینې تغییرات راغلل، بدلونونه راغلل، یعنی هغه کسان چې انتخاباتو کمیسیون ته د کمیشنرانو د پتو غرازی یا وی پاره هم شکلیات ډیر په قانون کې سخت کړل، او د شکایتو د کمیسیون صلاحیتونه هم زیات کړل او شکلیت د غوی لپاره هم سخت کړل. بنان اوس نو د څو فلټرو نتیر شو چې د مشروعیت د تامین لپاره خپل شکایتو کمیسیون ته 302 کسان کاندیدانو چې دغه له جملې نه 15 کسان د غوراوي کمیټې او بیا 15 کسان ولسمشر دغه 15 کسان نه غوره کړل چې نن موږ د خدای په فضل وتوانېدو چې دغه د خپل منځي هغه د اداري هیئت انتخابات وکړو. نو په خپله د دغومره اوږد پروسیجر یا پروسه منطق یې دا و چې یعنی موږ د انتخاباتو په اړه یو رواني مشروعیت را پیدا کړو. خلک ډاډه یي داسې کسان د راتلو نه چې هغوی افغانستان ته تعهد لري، ملي مناسبو ته تعهد لري، ژمنتیا لري، ولس ته ځان مسؤول احساسوي. نو زه فکر کوم دا مهم فرق دی. نو کله چې دا فرق راځي موږ لپاره لومړیتوب دا دی چې موږ د ټاکنو په اړه عادلانه قضاوت ولرو، پرېکړه مو عادلانه وي. مهمه خبره موږ لپاره دا ده چې موږ په افغانستان کې د دغه شرایطو تر تاثیر لاندې لاړ نه شو. موږ به خپل استقلالیت ناپېلتوب چې په دې اړه موږ نه تا سوګند هم یاد کړ، یعنی د تحلیف مراسمو دې ته به ژمن پاتې کوو. انشاءالله که څه د انتخاباتو په اړه ډېر خنډونه لا هم شته، بېلابېل فکتورونه په دې کې شته چې د ښو ټاکنو د ترسره کېدو مخنیوی کوي، خو هغه څه چې موږ پورې اړه لري، هغه څه چې زموږ دنده ده، موږ خلکو ته د اطمینان ورکو، ډاډ ورکو چې موږ به د دوی د هغه اساسي حق رایې دي هغه سره به ډېر احتیاط کوو، هڅه به کوو چې عدالت تامین کړو.
دې ته په پام سره چې په اوسني کمیسیون کې بهرنیان نشته، فکر نه کوي د دې ثابتول او یا د دې اعتماد ترلاسه کول چې ستاسو کمیسیون به شفافیت ته توجه کوي او عدالت رایتولو ته به توجه کوي، د دې اعتماد ترلاسه کول به تاسو لپاره نسبتا ګران نه وي؟
غواړي داسې وایي چې تاسې یعنی موږ چې افغانان یو د افغانستان تابعیت لرو، افغانستان ته تعهد لرو، د تابعیت په خپل یو معنوي سیاسي اړیکه ده، یعنی موږ نشو کولای چې عدالت تامین کو، شفافیت تامین کو. خواغه بهرني
ساده مسله ده چې افغانان تقریبا ټول یو نه یو طرف سره یا تمایل لري یا یو نه یو شکل سره اړیکې لري. په دې خاطر ډیر ځله داسې ویل کیږي چې افغانان ممکن د یو چا طرفداري وکړي، لیکن یو بهرنی ممکن ونه کې.
اوله خو ټول حکم کول صحیح نه دي، زما په نظر دا اغه مطلق حکم کول چې ټول دغه څه تمایل لري ذکر نه کومه. بیا د دې ترڅنګ زه د څه فکر کوم چې بهرانيان هم نشي کېدلای چې کاملا ناپېل او بې طرفه اوسيږي، او دغه خپل تیرې ټاکنو کې نه بهرانيان دخیل وو، اما ټاکنې برنامه شوې خپو پورا اغه پیمانه باندې ټاکنو مشروعیت سوال اندیو. ذکر کوم دا عامل نه دی، مهمه دا ده دا استقلال څه دی، دا یو فردي مسله ده. د دې ترڅنګ چې دا کمیسیون مستقل تعریف شوی دی، ځینې صلاحیتونه ورته ورکړل شوي چې ډېر خلاص لاس لري. زه فکر کوم استقلال یا ناپېلتوب یو فردي مسله ده، او موږ به دا په خپل ثابته کو په راتلونکو کې انشاءالله چې موږ د ولس هغه خپل تعهد لرو، انشاءالله دا موږ په عمل کې خلکو ته ښیو.
عبدالستار سعادت چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر ټاکل شوی، تاسو سره مرکه واوریده. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې دغه ولایت څلوېخ سره اوسیدونکو د رای ورکولو کارتونه اخیستي دي. که هم دغه کمیسیون چارواکو کې د ښځو د نوملیکنې په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې په دغه برخه کې د میرمنو حضور لږ دی. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل راکوي.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله حق ورسوای سره لدی چې د کندهار په دوو ولسوالیو رګستان او میانشین کې د نامنی لامل زیات اندیشمندي، خو وایي چې د جمهور ریاست د ټاکنو د نیټې تر رسیدو پورې به د نوملیکنې شمیره د اوس مهال په پرتله لوړ سي. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د دغه ولایت څلوېښت زره اوسیدونکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. حق پراس کڅه هم د شذو د نوملیکنی پاړه څنوي، خدامنی چی په دغه برخه کې د میرمنو حضور لږ دی. د ټاکونو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر دغه راز د خلکو هغه اداوي ناسمې بولي چې ویلی وه د نوملیکنې په یو شمیر مرکزونو کې د مامورینو شمیر کم دی. د حق پرست په وینا د ښار او ولسوالیو په ټولو مرکزونو کې څلور مامورین شته چې د دې پروسې لپاره کفایت کوي.
په دیار ځنه خلک تشویش لري چې دا باید دومره لږ نفر دی. موږ په هر مرکز کې هر ولسوالۍ مرکز لرو چې هر مرکز دوه محل لري، یو محل مردانه یو محل زنانه. طبعا په محل کې موږ څلو کسان لرو چې اصلي کم کسان چې کار کوي دوه مامورین دي یو اکاس دی، څلورم کس چې دی هغه رئیس محل دی هغه اداري کارونه مخته بیایي. نو دا ځنه خلک تشویش لري چې دا خلک لږ خو دا خلک پوره دي. موږ زمره دي سره حاضرې خو د خپل نظر ټیمونه استو د نفر پوره دي، اما طبعا خلک ډېر خو مصد نه پوره سيږي.
دا مهال د کندهار د ولسوالۍ ترڅنګ په کندهار ښار کې د نوملیکنې شپږ مرکزونه شته چې د کارکوونکو شمیرې 250 کسانو ته رسیږي.
د هلمند چارواکي وای سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو له حضوره پاکه کړې ده. په داسې حال کې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ جګړه روانه وه. زموږ همکار الیاس تایل هلمند نور تفصیل راکوي.
د هلمند والی ویند عمر ځواک وای په سنگین ورسوالۍ کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې روانه جګړه پای ته رسیدلې ده. هغه سیمې د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي چې د ډیرو مودې راهیسې د طالبانو په واک کې وي. که څه هم هلته د میاشتو راهیسې جګړې دوام درلود، خو ځواک وای د تیرو 15 ورځو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ساروان کلا اړوند ټولې سیمې تر ګرماو پورې چې د کجکي ولسوالۍ تر پولې پورې رسیږي نیولې دي.
عمر ځواک د یو زیات شمیر طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه وویل د سنگین ولسوالۍ عملیات د چهار شمې په ورځ پای ته رسېدلی دی. ځواک وایي په دې عملیاتو کې ملي، محلي او د عامه نظم د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو سرتیرو او په ځینو مواردو کې د ځانګړو افغان ځواکونو څخه هم ګټه اخیستل شوې ده. خو بلخوا د هلمند امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي که څه هم د عملیاتو پر مهال ډېر پرمختګ شوی دی، خو په سنگین کې لا هم عملیات روان دي. دا دفتر وایي په یو شمېر سیمو کې لا هم د طالبانو تحرکات لیدل کېږي چې پولیس یې په ایستلو پسې دي. خو د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا مشر حاجي محمد داود وایي سیمې لږ نیول شوي دي او د ټول سنگین د نیول کېدو خبره نه تاییدوي. کچیری سنگین ټول له طالبانو ونیول سي څه ګټه لري؟ د سنگین قومي مشر شمس الله سرایی وایي کرهنه به وده وکړي. د کجکي د برښنا د فبریکې د جوړولو چارې چې اوس د نامنۍ له امله پاتې دي پیل کېدای سي. د موسا کلا او ګریشکا او ځینو نورو سیمو پر امن مثبت تاثیر کوي. سرایی وایي خلک له لوږې او فقر سره مخ دي او په دې سیمو کې خلک مرسته اړتیا لري. سنگین له بدخشان تر دیشو پورې د نشي توکو د کاچاک دروازه بلل کیږي. د هلمند چارواکي وایي شپږ میاشتې وړاندې تر زورو پورې کورنیو او بهرنیو کسانو د دې ولسوالۍ د نیولو او محاصرې په فکر جنګ پیل کړ چې که وکولی سي کجکي او مساکله سکوت کړي او د کندهار پر غورک او د هلمند پر ګرمسیر او خنشین باندې د نشي توکو د کاچاک پرته لار پرانیزي. وسلوالو طالبانو په سنگین کې نه یوازې په دې ورځو کې خپل لور ته د اغوښتو تلفاتو خبره رد کړې ده، بلکې د ملګرو لخوا د مقاومت خبر ورکړې ده. کریسوپ احمدی رسنیو ته ویلي دي چې په ګرما او په زکا او سروان کلا کې جنگ دوام لري او تر اوسه پورې ګڼ شمېر کورنۍ سرتیري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو د بیان دغه خبرې نه مني. د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د پوهنې وزارت د نړیوالې ټولنې له کلک ملاتړ سره بیا هم نه دی توانېدلی چې په نړیواله سطحه یا د سیمې په کچه ښوونیز نظام ولري. دا هغه انتقاد دی چې د پوهنې وزارت چارواکي نه مني. په دې اړه ناجیه صافی له کابل رپورټ راکوي.
د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې د معرف په نظام کې د مسلکي کسانو کمښت، په درسي کتابونو کې املایي غلطۍ او د مجهزو درسي وسایلو نشتون هغه ستونزې دي چې له امله یو شمېر زده کوونکي له ښوونځیو څخه د فارغېدو وروسته هم علمي ستونزې لري. د مدني ټولنې غړي اجمل بلوچزاده د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل اوسمهال د معرف په نظام کې تر ډېره غیر مسلکي کسان کار کوي. ښاغلی بلوچزاده په دې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره په کلکه غوښتنه وکړه چې د معرف نظام باید په نړیوالو معیارونو برابر شي.
وزارت معرف مکلف است
د پوهنې وزارت اړ دی تر څو د هیواد د زده کړې د نظام لپاره د عملي لارو چارو او د نړیوالو منل سوي معیارونو نه کار واخلي. ښوونځي باید د اړتیا وړ مواد لکه علمي، تجربوي کتابتونونه مکمل او تجهیز کړي. د لوی نجونو او هلکانو لپاره باید عملي پلانونه په نظر کې ونیول سي تر څو کوچنیو زده کوونکو نه جدا د هغوی تعلیم او تربیې ته پاملرنه وسي.
نوموړي وویل چې د پوهنې وزارت په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لکلک ملاتړ په درلودلو سره بیا هم نه دی توانېدلی چې د افغانستان د پوهنې سیستم د نړۍ یا د سیمې له معیارونو سره سم کړي. له دې وړاندې هم د هیواد د بېلابېلو ولایتونو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو او درسي موادو له کمښت څخه شکایت کړی. خپله د پوهنې وزارت چارواکي هم دا مني چې د افغانستان شاوخوا نیمایي ښوونځي مناسبې ودانۍ نه لري، خو د معرف وزارت چارواکي بیا د پوهنې پر نظام د مدني ټولنې ادعاوې ردوي او وایي چې د افغانستان د پوهنې نظام په نړیواله کچه منل شوی. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د پوهنې نظام د 50 سترو پوهنیزو پروګرامونو برخه ګرځېدلې.
موږ هم دا و د 50 سترو پوهنیزو پروګرامونو برخه شوی یو چې هغوی په ستاندارد سره د تعلیمي پروګرامونو طرفدار دي او هر هیواد چې ستاندارد پوهنیز خدماتونه لري په دې پروګرامونو کې ځای نشي لرلای. موږ او په کلکه هغه څه ردوو چې په پوهنه کې نشته، یعنی هغه څه چې دوی ورته په دومره ستره پیمانه اشاره کړې موږ دا ردوو. موږ دا نه منو، دا دوی خپل شخصي نظر دی.
په افغانستان کې هر کال د زده کوونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د روان لمریز کال په پیل کې چارواکو وویل چې 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبوي او په دې توګه د ښوونځیو د زده کوونکو شمیر شاوخوا 10 میلیونو ته رسیږي. خو د پوهنې وزارت هم مني چې دغو زیاتېدونکو زده کوونکو ته د کیفیت پلاوه د پوهنې مناسب چاپیریال رامنځته کول ورته یو لوی چیلنج دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی ډاډه دی چې د سوریې حکومت به د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې پر خپلو ژمنو ولاړ دی، خو زیاتوي چې د دې ژمنو ترسره کول وخت او سلګونه میلیونه ډالر لګښت غواړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی احمد تکل دروري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل که څه هم دای په سلو کې سل ډاډه نه دی چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړو پروګرام به په بریالیتوب سره عملي شي، خو د زیاته کړه چې د سوریې د حکومت وروستیو اقداماتو دا ډاډ رامنځته کړی چې دا کار به وشي. پوتین چې د خپل هیواد د خبریالانو او کارپوهانو یوې ډلې ته وینا کوله وویل دای لا هم په دې عقیده دی چې دمشق ته نږدې د اګست په 1 نیټه د کیمیاوي وسلو برید چې له 400 زیات کسانې ووژل یو پرونکی اقدام و.
У нас есть все основания полагать, что это провокация.
Знаете, даже то ли нахинахани хай чи дабрид я упараункай амалу, да я учалу, чи албата пдер махарат тарсара шу, ходе де амал де сар тарасавалу техник дер бадави у.
Исполнение примитивное.
لویدیز هیوادونه وایي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور د دې حملې پر د سوریه پر حکومت اچوي، خو د سوریه حکومت او روسیا د بشر اسد ضد وسلوال یاغیان د دې بریټ مسؤل بولي. ولسمشر اسد له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې حکومت دا حمله نه ده کړې. دای وای دا داستان لسره تر پای نه سره جوړیږي او له حقیقت سره سمون نه لري. زه پلانډ درته وایم چې دا کار موږ نه دی کړی. موږ په غوتنو می سیمه کې کیمیاوي وسله نه دا کارولې، ځکه که تاسو دا کار کوي نو په هغه ځای کې خپل سرتیرو او همدارس په دمشق کې زرګونه ملکی وګړو ته زیان رسوي. ولسمشر اسد سرګند کړه حکومت یې ژمن دی چې خپل د کیمیاوي وسلو زیرمه بل مینځوړي. خو د زیاته کړه چې د دې پروګرام عملی کول یو کال وخت او یو میلیارد ډالر لګښت غواړي، خو د هیواد د پیسې نه لري. اسد وویل حکومت د دې کار تجربه هم نه لري. روسیه او امریکا تیرونه موافقه وکړه چې پر سوریه د امریکا د پوځي حمله د مخنیوي لپاره به د بشار اسد حکومت خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې د ملګرو ملتونو ادارې ته سپاري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو ویلي چې هیواد داسې کوم پروګرام نه لري چې د سوریه کیمیاوي وسلې په خپل قلمرو کې له منځه یوسي. روسیه او امریکا د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د کیمیاوي وسلو د بیلابیلو ډولونو د لمنځوړو لپاره لازمه ټکنالوژي لري، خو د امریکا د قوانینو له مخې د دې هیواد قلمرو ته د کیمیاوي وسلو ننوتل ممنوع دي.
په همدې رپورت سره د رپورټونو برخه پای تر سو وسم په مخړې ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا ټول د افغانستان په خطیز کې د یو ای بی پلوټ الوتکې د هغې برید په اړه څېړنه کوي چې د افغان چارواکو په وینا تخزی او ماشومان پکې وژل شوي وو. ولسمشر حامد کرزی له قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د جوزجان امنیتي چارواکو د سړي تختونکو له قید د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړی دی. دا ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د ایران دروي حکومت ستاینه وکړه. بانکی مون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر کتنې ورسته ویل د نړیوال ټولنې سره د خبرو لپاره د ایران د نوي حکومت د هڅو ستاینه کوي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني د ورستیو سرګندونو په اړه چې وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړ نه کړي نړیوالو عکس العملونو سرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په مقصد اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روسیې په مرسته جوړه شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له امکان لري نه ده چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې چې په 2013 میلادي کال کې ترسره کیږي ځان د څلورم ځل لپاره کاندید کړي. دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه د یو سات لپاره پای ته رسو. ونیس پروګرام مو یو کله زرغه ګونه ډرامه ده. ورسته د ډرامې پر موضوع نسیم شفق له ملما سره بحث لري چې تاسو هم کولی شئ د ټلیفون لارې په هغه بحث کې ګډون وکړئ. یو کله زرغه ګونه
یو کله زر غغونه.
وګورئونکو السلام علیکم. تاسو د دې ډرامې په تیره برخه کې د شفیقی د پخوانی ژوند کې ثواب ریده. راځي په دې برخه کې لزوانانو خبر شو چې بیا د کوم کار لپاره سر راټول شوی دی.
جمیله دا څنګه سر راټول شوی یې؟ زه دې بد مشه بیا خو به معاشر ته نیت نه وی کړی.
ته کینه خدای دادا دا زروله خیر سی سیاشر ته نیت کړی دی.
سیاسی اشر ته
هو ملنګ کله چې زه په پونتون کې وم نو زه په یو داسې سیاسي ډله کې وم چې د محصلینو لپاره ډیر ښه کارونه تر سره کول. وایم که د کلی ټول ځوانان له هغې ډلې سره یو ځای شو نو کلی ته به یو څه کار وکړو.
خو پوهنتون له موږ نه ډیر لري دی او بل په دې وخت کې د پلار په زویم باور نه دی په کار. خدای خبر چې هغوی به څنګه خلک وي.
ولی جانا ما په پټو سترګو له هغوی سره ملګرتیا نه ده کړې. ډیر وخت مې د هغوی په اړه پوښتنې کړې دي. کتابونه مې پسې لوستي دي.
په زړه دې بدمشه مونږ کتابونه نه دي لوستي. مونږ لا خپل نوم نشو لیکای او ته راته د سیاست کرتۍ راغوندې.
وای موږک د چوډي د ننوتو نه و په لکۍ پورې چاچا وتړ.
وایم ولی جانا زما د زړه خبره دې وکړه. وای پاچاهان چې د شیدو پیرو بخوري نو وسې لري. د پانتون ماسلین به وس لري. زموږ دا کارونه په وس نه دی پوره.
ولې مو په وس نه دی پوره؟
جمیله ته به په دې شیانو پوهېږي ځکه چې تا پانتون ویلی. خو کلیوالو ته سیاست د فساد جرړه ښکاري.
یاره که زما منئ د دې سیاسي شړومبو په ځای چېرته بل شیروار ته لاس واچوئ. زړه د بدمشه د خیرو کاکا خبره سیاست یعنې دروغ او درب. لاپې دوپړې له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړول. لنډه دا چې دروغ لکه د بوسو په کاخیو بادول.
یاره خدای داده وایم ما او تا پرې ډېر ښه پوهېدلی یو. په سیاست کې خو له دروغ او لاوو بل څه په دوربین هم نه لیدل کېږي.
تاسې ولې نه پوهېږئ زما هدف دا نه دی؟
نو وایه چې بیا ستا هدف څه دی؟ د سیاست مدارانو غوندې به راته چپه چپه خبرې نه کوي.
زه غواړم تاسو ته یوه ښه خبره وکړم او تاسو ټول ملنډې وهئ په ما باندې. زه نور تاسو سره سر نه شم خوږوی، بس تیر شئ ترېنه.
ودرېږه جمیله، چیرې لاړې؟
ودرېږه.
زر 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 کنه نم لکه چه زمان موتر پا سرگار واده دی بگی پا مزل روانه. اوهو دا خونه جمیل خورایی ده
والکا چنگه ده پلا برا پلا تای وحلی و بو تا کانی ولی.
اوهو سلطان ماما تای پا خیر اغلی سلطان ماما.
خیر ده پا نصیب شا
دا پروڑا دی لکو مکر سلطان ماما
شا اوش دا می پا پوری کلی که اخیسته وا هیلن نوزگار شما پخره می را بار کرا
زخه دی وکر سلطان ماما پا جمی که با دمال لغم اخلاسی
هشا خودت چنگ خوار ترکوز شوی او دستی پا غصه گوندی را تخکاری خیرت خوبا بی جمیلا.
ای سلطان ماما دی کلیل زوانانو می او تزر بد شو.
ولی پا چه خبره؟
پا دی خبره چی دوی تروس ویده دی او چې څوک درا وی خولو کوشش کوي نو بیا په هغه باندې ملنډې وهي.
جمیله په خبره مې دي سر خلاص نشو.
سلطان ماما خبره مو په سیاست کې سره کوله. نن مې الکانو ته وویل چې سیاست ته ورننوځي تر څو د کلي خلکو ته خدمت وکړو.
ښه نو بیا هغوی څه ویل؟
هغوی مې خبره په ملنډو واخیسته.
دا خبره وه؟
او سلطان ماما خدای شته غوسه مې هم ورسره وکړه.
نه جمیله دا د سړو مغزو کار دی، نو غوسی نه به کار نه اخلي.
نو څه مې کړي وای؟ همدا ځوانان هر ځل د پسونو په څیر پلورل کېږي. زه پوهېږم که موږ سره یو ځای شو او خپل فعالیتونه منظم کړو موږ ډېر کارونه کولی شو. دا خبرې کله زما په زړه ځایږي سلطان ماما؟
نه جمیله زه دا نه وایم چې ځوانان د سیاست ته نه ورځي. زه دا وایم چې له خلکو سره غوسه مه کوه، د کمال او حکمت نه کار واخله.
پوه نه شوم سلطان ماما.
د یو کار د کولو لپاره په ډېرو لارو فکر کوه، که یوه لاره ناکامه شوه نو زړه به نه وهي په بله لار به چرت وهي.
چپ
پیغ دې ووزه څو ځلې مې درته ویلي چې په خبرو کې به نه رالویږي.
سلطان ماما دی وایي چې ستاسې کیسې ډېرې اوږدې دي او زما مو په پروړو ملا ماته کړه.
ښه نو راځه چې کور ته ځو، زه به په لاره کې یو کیسه هم درته وکړم.
د څه شي کیسه سلطان ماما؟
جمیله زمون په کلي کې یو زورور سړی و، احمد خان نومېده. او احمد خان په ګاونډۍ نجلۍ دعوا کړې وه.
ښه نو بیا؟
ما څو ځلې کوشش وکړه چې نجلۍ ترې خلاصه کړم او د احمد خان اصلي څېره کلیوالو ته ور وښیم، خو بس پاتې به راتلم. سوچ مې وه 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 خو یو ورځ
ملا صاحب که ستا اجازه وي زه به کلیوالم یو شیبه تم کم.
سمه ده سلطانه.
ورونو د لمانځه نه مخکې مې له ملا صاحب نه یوه پوښتنه وکړه. تاسې کینئ ټول به په ګډه د ملا صاحب نه زما د پوښتنې ځواب واورو.
سلطان ډېره ښه خبر وکړه، تاسې هم غوږ کېږدئ، دیني مسله ده ټول به زده کړئ.
ملا صاحب سلطان درنه څه پوښتنه وکړه؟
سلطان د زور د نکاح او پنجلې د دعوا په اړه پوښتنه وکړه. ګورئ د نکاح مهم ارکان یا شرطونه ایجاب قبول دي، که چیرې دا په سم ډول سرته ونه رسیږي نو نکاح باطله ده.
ملا صاحب ستا په خبره مې سم سر خلاص نه شو.
احمد خانه مطلب دا ده چې په نکاح کې د هلک او نجلۍ دواړو خوښه او رضایت ضروري ده، که یو هم ناخوښه وي نو نکاح نه تړل کیږي.
او ملا صاحب په نجلۍ باندې د دعوا مسله د اسلام له نظره څنګه ده؟
دعوا خو ښکاره خبره ده چې ظلم ده، دلته هم د نکاح شرطونه سرته نه رسیږي. یعنی چا چې دعوا کړې هغه رضایت لري، خو چې په چا دعوا شوې هغه رضایت نه لري.
ملا صاحب ته هماغه کیسه کوې چې لورې تا ته وایم او انګورې ته یې واوره، ته دا ټولې خبرې ما ته کوي او ما په غوږ وهي.
احمد خانه ملا صاحب سره بې ادبي مه کوه، هغه حق بیانوي او دا معلومه خبره ده چې په چا کې نقص وي نو په هغه حق لکه د توپک ګولۍ لګي.
غلی سخر سریا تا سره خوب بیا ورست خبرې کو.
احمد خان جماعت دی خدای کور دی، دا دی غصو ځای نه دی، دلته خلق دی الله تعالی عبادت کوي.
ملا صاحب زه تا ته درناوی لرم، ته ملامت نه یې، سلطان له منافقت نه دا پوښتنه کړې ده.
احمد خان په غصه کیږه ما وای دغله په ګیره کې خاص وی تا کې غلا د غلا ځکه دا خبره بده در باندې ولګېده.
سلطانیه درته وایم خوله دې بنده کنو.
له بهاله بندوم چې کله ته له خپل ظلم نه لاس واخلې، پردی تور سره دې دواګیره کړې ده، دا ظلم دی، دا زیاتی دی.
احمد خان سلطان ښه خبره درته کوي، دا ظلم مه کوه ځکه ظالم سړي ته خدای سخته سزا ورکوي.
او ملا صاحب
ګوره احمد خان دا اسلامي مسله ده او د اسلام نه به ملنډې نه جوړوي. زه تا ته په پوره زمانت سره دا خبره کوم چې نکاح دي باطله ده.
احمد خان ملا صاحب ښه درته وایي، د نجلۍ له دعوې تیر شه، ته په دې کلي کې سترګې واړوه، هر چا چې دا کار کړی ژوند یې لکه د زارو تریخ دی.
رښتیا وایي احمد خان ته خو وادم لرې.
سلطانه زه څه وربشې نه خورم غنم خورم غنم، ستا نور هیڅ مطلب هم نسته، تا یوازې زما په شرم پسې راخیستې ده.
ستا په شرم کې زما څه ګټه نشته وا احمد خان، په ما د هغې نجلۍ ژوند جوړوي. قسم درته خورم ملا صاحب چې د دې دعوا د لاسه په هغه کور کې هره ورځ داسې وي لکه چې مړی پکې شوی وي.
هغه نجلۍ ما ته په خپله خوښه راکړې ده.
روغ مه وایه، ټول کلی خبر دی چې هغې نجلۍ ستا د لاسه څو ځلې د ځان د وژلو کوشش کړی.
سلطان
شاباسه ده کنه په کیسو کیسو تر کوره را ورسیدو جمیله.
او سلطان ماما
زبال اخرنه فروره را کوزه کم.
رښتیا سلطان ماما بیا څنګه شو احمد خان وهلی او کنه؟
نه کدي وهلو کله وهلو ته پرېښودم، وهلو مې ملا وتړله.
ولا کلیوالو خو ځواني در سره کړې ده سلطان ماما.
د کلیوالو مو غته زړه ډاکو، خو چا د ویلو جرات نه کوو. ما چې جرات وکړو هغو هم ډاډه شول.
ها هغه نجلۍ بیا څنګه شو، واده شو که نه؟
نه نه ملا صاحب نکاح نه تړله، نور ملایان هم راوستل. هغوی چې خبر شو چې د کلي ملا یې نکاح نه ده تړلې، هغوی هم ترې بیرته لاړل.
ها
او ملا صاحب په جومات کې وویل چې ټول دې ورسره راشه درشه پرېږدي. هماغه و چې د احمد خان مغزه سر ته راغلل او له دعوې تیر شو.
والا دا خو د رښتیا هم چې غټه توره کړې ده سلطان ماما.
د کیسې مې مطلب دا و چې که یوه لاره ناکامه شوه نو په بله به فکر کوې. او
والا او تا ته دا لاره څنګه فکر ته درغله؟
جمیله احمد خان ډېر زوراور سړی و، ما چې فکر وکړو نو په یوازې ځان مې زور پرې نه رسېده. هم مې کلیوال د ځان ملګري کړل او هم مې په جومات کې هغه خلکو ته ور وپېژنده.
ولا سلطان ماما زه دې بېرته را ژوندی کړم.
ما خو تا ته څو ځلې ویلي چې دومره ضربه میدان نه بایلې، بس په هر کار پسې به منډه وهې.
مننه سلطان ماما، زه اوس باید لاړ شم او خپل کار ترسره کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غګونو د ډرامې د یبشتمی برخې تکرار مو له ازادي رادیو نه اورید. د ډرامې د همدی برخې په اړه له خپل ملما سره بحث هم لرو. را سره ملما دی د ولسی مبارزې د چارو کارپو احمد الله ارچیوال. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې رامین کاکړ را سره ملګری دی. تاسو کولای شئ همدا اوس ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیری دی 0 8 2 0 5 5 0 9 2 3 5 0 3. ارچوال صاحب خیر اغلی سټوډیو ته سړی مش.
خیر وسی شفق صاحب تاسو او اوریدونکو ټولو ته سړی مش وي.
کور ودان ډیر مننه. ارچوال صاحب ډرامه مو واورید، اصلي هدف هم دا دی چې کله یو کس په یو کار کې پاتې راځي په ټولنه کې په اجتماع کې څه باید وکړي ستاسو له نظره؟ دا ډول کسان په تیره په سیاسي مسایلو او ولسی مبارزه کې
ګوره کله چې مونږ د مبارزې نوم یادو، دا مبارزه که ولسی که سیاسي که ټولنیزې مبارزه چې ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده، دا لنډمهاله نه ده. نو که سړی په یو ځل ناکامیږي، د مشکلاتو سره مخ کیږي، هغه باید ستړی نه شي، هغه باید جرأت د لاسه ورنه کړي، بیا راپاڅېږي، نورې لارې چارې ورته ولټوي. او د ولسي مبارزې تاریخ که تاسو وګورئ، ډېرې مبارزې داسې دي چې هلته چې چا مبارزې کړي دي هغه ناکام شوي دي، خو هغه جرأت د لاسه نه دی ورکړی او بیا یې مبارزه کړې ده، او بالاخره هغه کوم د دې مطلوب نتایج چې دي هغه ته رسېدلې دي. اصلا د مبارزې نه مخکې، د پیل نه مخکې، اولنی قدم کې باید سړی وژن ولري، لرلید ولري د مبارزې دپاره. او کله سړی چې لرلید ولري یا وژن ولري د دغه لرلید ته د رسېدو دپاره، په کار ده چې دغه مبارز بېلابېلې لارې چارې ولټوي. نو او د دغه لارې چارو باید عملي کړي، که یوه لارې چاره عملي نه شي نتیجه ورنه کړي، بله لارې چاره نه باید استفاده
کینی د تیب ختم پیو شګنا کامره غی پیو کار کی پیو فعالیت کی او دای کینی
او بالکل مشر باید چې د لومړی خبره ده چې څوک مبارزې مشرک یغه لرلید ولري. نو دغه لرلید ته بزان رسی، کده ای لار نه، کده بی لار نه، کده سی لار لای، که یو زلدا ناکام شي بل لار چاره نه استفاده کوي، که بیا ناکام شي بل لار چاره نه استفاده کوي، خو هدف به معلوم یغه هدف ته رسیدو لپاره به کوشش
کوي. اوریدونکو لرو، اوریدونکو به واخلو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
محترم سنجان سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یم.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
بله محترم شپه، زما نظر په دغه باره کې، دغه ډرامې باره کې دا دی، جمیل وټو چې جمیل دا خبره وکړه چې ځوانان دې په سیاست ورننوځي، زما هم د جمیل سره دا نظر خوښ دی چې ځوانان باید د سیاست په ډګر ورننوځي او ټولو ته خدمت وکړي، جامع ته خدمت وکړي، او د پخوانی رواجونو او مفاسد پر جهالت باندې بناوه دا باید د منځه یوسي، او که یو لار ناکامه شي باید د بلې لارې ته فکر وکړي. سلطان سنم دا مننه ده چې هغه نجلۍ د احمد خان د دایې څخه خلاص کړه او په خپل مقصد یې ورسول. نو اوس ما پوښتنه د میلمه څخه دغه د ارشوال صاحب، څنګه کېدلی شي چې زموږ د ناپوهۍ سطح ډېره ټیټه ده او د تعلیم سطح مو ټیټه ده، څنګه کېدلی شي چې دا جامعه په دې کې یو نجلۍ خپل اختیار لري او په دې کې څوک دا رول لوبولی شي چې یو نجلۍ خپل د حق خپل د نفس اختیار.
کور ودان پښتون صاحب، ډیره مننه پښتنه مو واخیستل سوه. کور ودان ارچوال صاحب، دوه موضوع، یو خو دا چې دا ځوانان یو هڅول، دا قاری صاحب پښتون هم چې باید دوی مبارزه وکړي، لیوی لارې کپاتې راځي په بل لارې نه، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره ورته کړل. او بل پښتنه دا د انجونو په اړه و چې دا د زور ودونه او د انجونو نارضایت کله چې یو لړ ترسره
ګوره خبره ده چې کله موږ ولسی مبارزه یادو، دلته به د ډرامه اصلي کې د سیاسي موضوع نه شروع شوله، خو ولسی مبارزه چې دا د سیاسي مسایل د پاره او د ټولنیزو مسایل د پاره کیږي. موږ او تاسو په ټولنه کې ډیر زیات ستونزې او مشکلات لرو، لکه یو چې د نجونو په زور ورکول دي، دغه شی چې د اسلام د نظر مردود دي، او زمونږ په ټولنه کې په ځینې ځایونو کې وسم رواج لري. کډرامې تراشو، په ډرامه کې تاسو وکتل چې احمد خان چې دی یو ظالم سړی، ټول خلک وتقاري، خو هیڅوک هغه ته څه ویلی نه شي. یو سړی دا جرأت کوي، سلطان محمد دا جرأت کوي، هغه راپاڅېږي او په جومات کې د مولانه مولا سره خبره کوي، او بالاخره د ورورو مبارزه کوي، مولا دغه ملګرتیا کوي، کلیوال دغه ملګرتیا کوي، او هغه کامیابیږي. احمد خان یو ظالم سړی، ټول خلک هغه ته پسخېږي، خو مبارزه چې شروع کوي سلطان محمد شروع کوي. نو مبارزه چې دا همیشه ټول خلک د یو مشکل سره مخامخ، خو ټول خلک مبارزه زنه شروع کوي. قیادت چې دی یو یا دوه یا پنځه کس اخلي، دغه یو یا دوه یا پنځه کس به نور خلک قانع کوي، نور خلک د ځان سره ملګری کوي، او دغه سره دغه کې مبارزه پر مخ بیای. رازم د جواب ته، په جواب کې څه باید ویم چې د ټولنیزو زمنګ اساس د ټولنیزو ناخوالو لپاره موږ په ټولنه کې علما لرو. ما تاسو ته ویل چې دغه شی چې دی د جنونو په زور ورکول د اسلام د نظر مردود دی. دغه علما یا موږ پوهان لرو، یا مثلا موږ ملکان لرو چې په ټولنه کې ډیر موثر دي، ای خاص کر دینی عالمان ډیر موثر دي. دی باید د دې په خلاف باندې مبارزه شروع کړي، او د مبارزې معنی دا نه ده چې خلک ډنګ او ټوپک را واخلي. مبارزې معنی دا ده چې د یو شی خلاف کوشش کول دي. نو دی باید د دې دینی او اسلامي او افغاني مسولیت د چرپاتې کې مبارزه وکړي، روسته وسه خلک ملګری شي او دغه ناخواله د منځه وي.
کور ودان بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم، شکر خدمت او چوال صاحب ته سلامونه، احترامات او نیکی لرم.
کور ودان مهرباني وکړئ پلان ډول پښتنه مطرح کړئ.
پښتنه می داده چې پښتنه مخکې به یو نظر لرم، هغه داده چې کوم دراما چې اوس د احمد شاه مسجد کې کوم لانجه رامنځته شوه، د دې پر ځای چې دا لانجه په مسجد کې رامنځته شوی وایي چې بل ځای وایي، د دې دپاره به شوی دا کلیوال چې کوم خبره کول د لاسه مسجد کې نه وایي دا به بهتره وایي. یوه مسله او بله مسله می داده چې جمیل ډېر جدي برخورد وکړي، په داسې جدي برخورد سره جمیل فکر نه کوم پلار اچولی دی او یا هغه ته دغه لپاره کار کوي. او پوښتنه مې دا ده چې څنګه سړی کولای شي چې سره او تر دغه شته خلک سیاست ته تشویق کړي او خلک په سیاست باندې پوه شي.
کور ودان ډیره مننه پوښتنه مو واخیستل سو. ارچوال صاحب، پوښتنه دا ودی دی ورور چې جمیل په ډیر جدي ډول باندې لزوانانو سره پر مخ ولاړ کنه، یعنی بعد په نرم او په مدني او په خو الفاظو نرم او پستو الفاظو باندې دا کار شروع کړی وای، او باید څنګه وسی چې موافقه سی او کامیاب سی؟
ګوره، خبره د جمیل د برخورد په اړه کې ده. جمیل چې دی یو ځوان لک دی، تعلیم یافته لک دی، نو داغه برخورد چې دی جدي دی. هغه د پوهنتون نه راغلی دی کلی ته. زمونږ استاد د ډراما چې په دې کې ځینې شیان ډیر زیات مهم او هغه دا چې مثلا سړی ته لیډرشپ ورخې، سړی ته د ولسی مبارزې طریقه ورخې. جمیل چې دی یو تعلیم یافته لک دی، خدا کلی ته تل د کلی حالت چې دی دا د خار د حالت نه بدل دی. کلی کې زیاتره خلک چې دی هغه نه پويږي، هغه په سیاست وته یو بیخي یو بل شه دی وته سیاست و د دروغ کاری او حقیقت منفی نظر لري. حقیقت د سیاست د خلکو خدمت کول دي، دا بیل خبره ده چې خلک سیاست یو غلطه معنی کوي. نو د جمیل جدي برخورد چي دي د دې وجه ده چې دا د کلی د حالت سره نه خبره ده. نو دا مونږ ته په لیډرشپ لپاره مونږ ته دار اخی چې باید مونږه کمزې کې چې مبارزه کوو، دا غزه د حالت او چاپیریال نه خبر شو. جمیل د خلکو نه دا توقع لري چې د کلی خلک د باید تعلیم یافته اوسيږي، د کلی خلک د باید په ټولو مسایلو پوي اوسيږي، خو هغه نه دي خبر د په حالت باندې. نو د دې نه د جمیل خوب برخورد سم نه دی، ځکه دا یو ځوان دی او ورو په ورو کېدی شي ګوره بیا د چې هغه
ما ډیر زغم ولري،
باید زغم ولري او لکه مامای چې د کلی په چاپیریال کې جون کوي، هغه ماما د ته دا وایي چې ګوره ته باید زغم ولري. نو مشر چې ډیر زیات زغم باید ولري. خو جمیل دلته اصلي مقصد زم ما ده چې په کوم چاپیریال کې ته مبارزه کوي، ته باید دغه چاپیریال نه خبرې، ته باید خپل خلک وپیژنې، ته چې چا د پاره مبارزه کوي،
ملګری باید قوي پیدا کړي،
ملګری باید قوي پیدا کړي. او دغه د پاره مهمه ده چې خپل ملګری ته قانع کړي. ته یو مثلا د لومړی خبره خود جمیل صدا و چې د سعید یو عمومي نظر لري، خو خاص هدف نه لري، د نه لري، د پات په خپل خاص هدف باندې د خپل ملګری اول قانې کړي و روس ته به د ځل ملګری کړي.
مننه کور ودان. ارشوال صاحب، دغه کسانو د تاریخ لوستل او د غوی د مبارزو په اړه معلومات ترلاسه کول څومره ګټه کوي؟ کوم کسانو چې ډېری مبارزي کړي، ولسی پاسونونه کړي او هغه خپل هدف ته په مدني ډول ځان رسولي دي؟
ګوره، کم ولسی ډېر زیات مبارزي شوي دي، د اسلامي ټولنه کې شو، په غیر اسلامي ټولنو کې شو. په اسلامي ټولنو کې موږ مثلا د پاکستان کې د باچا خان مثال لرو. باچا خان په ولسی مبارزه کې کته د خلکو نه تاسو کې زیات خلک ته دا و چې دا سړی ناکام شوی، خو په حقیقت دا چې د ولسی مبارزه سیاسي نه و. په لومړي کې سر کې دا ټولنیز و کوشش وکاو چې د پښتنو په سیمه کې مکتبونه جوړ کړي، د پښتنو و هڅه چې دوی بچي مکتبون ته لاړ شي. نو دا سړی چې و دا ځین ځایونو کې کامیاب شو، ځین ځایونو کې ناکام شو، خو بل اخر د مبارزه په ټولنیز اړخ کې ډیره نتیجه ورکړه. نو کده دې خلک چې هغه مسلمانان مبارزین، موږ دا غو تاریخ مطالعه کوم، موږ ته څو شاین راخی. یو موږ ته دا راخی چې د رهبر باید څه خصوصیت ولري. یو دویم دار ته راخی چې په دې مبارزو کې ستونزې او مشکلات شته، که ناکامي کو باید او سیرت لا سورنکو. او مهمه خبره په تاکتیکونه دی، موږ دونه تاکتیکونه یادو. مثلا چې هغه تاکتیکونه چې په یو اسلامي ټولنه کې رایج دي، موږ کولای شو چې هغه اسلامي ریوا تاکتیکونه په خپل ټولنه کې عملی کو. نو د دې وجه نه فکر کوم دا ضرور ده چې مبارزین د نور مبارزینو ولسی مبارزي چې دي هغه مطالعه کی.
او پلان ډول کراتو اس دی لیډر مخکیم چویل او د مشر لپاره څو ځانګړتیاوی خصوصیات باید سوی پلان ډول
لیډر ډیر سیات ځانګړتیاوی لري. زما په خیال سره یو عمومي او ډیر اهم ځانګړتیا دا چې یو سړی چې مشرکی او خاص تور د مبارزې مشرکی، دا سړی باید یو ویژن ولري، یو لیرلید ولري، یو هدف ولري. او که چیرته دا لیرلید ونه لري، نو دغه مبارزه چې ده په زیاده دي چې نتیجه ورک، مثبت نتیجه ورک، دا منفي نتیجه ورک، یو خلک چې د سملګری هغه مشکلات او طبيعي بربادي نه رامنځته کوي، وز غم ولري. دریم دا چې خپل خلک چې دی هغه باید په جنې د چا د پاره چې مبارزه کوي. څلورم، دا سړی باید ژمن سړی، ژمن په دې معنی چې کومه مبارزه کوي، دا د سینې چې هغه فقط یو وخت یې یو یا دا چې غواړي چې ځان ته مثلا یو څه پیسې یا څه وګټي، او بل دا چې مثلا د خپل ناکامیو نه زده کړه وکړي. که لیډر ناکامیږي، باید دغه ناکامي بیا تکرار نه کړي، دوباره چې نورم ډیر څنګلتي ویل لري. خو دا څلور پنځه مهمه
هم اوریدم کوي لرو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د پښتنو مطرح کړئ.
نیکلی او شپیر دنی سپاک صاحب ستایستار سوال صاحب او ککر صاحب تمام په دې هله چې روغ جوړ خوښ خوشاله وای
کور ودان مننه نو ما مو د کوم جنم ټلیفون کړای
تیرم د کندهار ولایت د پنځوي ولسوالۍ څخه معلومات ته شرغله سوم ډرامه مو ورده ډیر شخصي ډرامه و لکه څنګه چې ځوانان د ملات تیر دي او دې ولنه ته باید ټول خدمت کولای شي باید دغه رقم نورم په ولس کې ځوانان ته باید ونده ورکړل شي او دوی باید مبارزه وکړي د میلمه څخه مې پوښتنه دا ده چې کوم ټکي غواړي چې دی په دغه ډرامه کې یعنې نورم دا ډرامه ښه شي کاکړ صاحب محترم او که موږ وګورو موږ باید د حق ملاتړې وسو عوام هغه څوک چې دي هغه باید موږ باید د حق ملاتړې وسو او یوه پوښتنه ستا د ډرامې څخه لیرې کوم بخښ دي ځکه چې ازادي راډیو ته لږ پیغام ثبت کړم دغه اته سوه اتلس شمېرې ته موږ میسجونه استولې دي متاسفانه موږ جواب نه دی راکړل سوی نور وخت مو نه نیسمه
ډیره مننه اول خو به په لنډ ډول ارچوال صاحب ستاسو د نظر په اړه هم خپل نظر څرګند کړي او هغه هدف هم چې و چې کوم ټکي باید اضافه سي په ډرامه کې ارچوال صاحب که په لنډ ډول ورته وایست
د ورور نظر ډیر ښه زه فکر کوم چې ځوانان چې دي دا مسؤلیت لري او دا آینده د دې ملک د دې په لاس کې ده باید هغه خلک چې زمونږ اساس په ټولنه کې مشکلات رامنځته کړي دي باید د دې په خلاف باندې ولسی مبارزه وشي بې وسلې چې زور پکې ونه کاریږي څومره دغه ناخوال نه راوځو نو دا د ښه نظر دی زه فکر کوم یو شی چې په ډرامه کې باید اضافه شي اگر چې زه ادیب نیمه خو زه د ولسی مبارزه د نقطه نظر د خبره کوم یو شی چې باید په ډرامه کې اضافه شي د ډرامه د سیاسي اشر نه شروع شوی دی او دلته د سی فکر شوی په ډرامه کې سیاسي اشر یعنی دغه یو ولسی مبارزه ده کله چې موږ د ولسی مبارزه خبره کوو یا دغه مبارزه خبره کوو چې هغه د خلکو د خوا پیلېږي دا یوازې سیاسي نه دا باید ټولنیز مسایل هم پدې کې لکه خبره ګوره ډرامه دلته د جمیل دغه سیاسي نه شروع کړي خود دلته چې مامات کله خبر راځي هغه یو ټولنیز ستونزې په اړه کې خبرې کوي نو زه فکر اگر چې سیاست په خپل یو ټولنیز ستونزې ده خو ډرامه زمونږ استاذ افغانستان کې زیاتره کلیوال خلک غوري یا د سي خلک غوري چې دغه د تعلیم کچه زیاته لوړ نه یا مثلا تعلیم نه کړي هغه بیا سیاسي او ټولنیز کې فرق کوي نو که چیرته د سي شامل شي او په دې ډیر ټینګار وشي چې د ټولنیز مسایل په دې کې زیات شي دا به ډیر زیات
خیر ورته نرشول صاحب ګران اوریدونکو زمونږ د پیغام ثبتون کې ماشين شميره ده 0 صفر یو شپته صفر یو شپته تاسو کولای شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیره ته واستوي دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 933 شمیره ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي ارچوال صاحب سینه وخت په کلی یو سیمو کې د یو شمیر کسانو لخوا ناسم فعالیتونه کیږي په یو ډول سره منفي فعالیت کیږي لکه په ډرامه کې محمود دل شاغه کس په زور کوش واده کړی دی یا وجلې زورګیره کړی ده د دې د مخنیوي لپاره پلان ډول چې وخت هم کم لیکراتو وست څه باید وسی
ګوره د اسلام د نظر منګه دا کچرته منګه یو نه خواله یو نه خواله من ظلم ته چې مثلا په کلی کې خلک پاتشي د نور حل خلکو حقونه په یو یا بل طریقه باندې غصب کوي اسلام هم ته دا و چې د سړي خلاف به تر پاتشي از منګه دا اخلاقی او ملی او افغاني مسولیت ده چې دغه خلکو په مقابله کې ځوانان را پاتشي کې مبارزه وکي یعنی دیو ځان د سی بالکل ارت سپری نه دی میدان هغه ته خالی پرین دی کړه دیو په خلاف باندې مبارزه وشي ولسی مبارزه یعنی چې زور پکې نه نو زه فکر کوم چې دغه خلک دغه دغه ناوړه عمل د منځزي او دغه خلکو ته موقع نه پیدا کوي
په ولسی مبارزو کې د خلکو برخه یو ډېر سمره مهمه ده کله چې هغه په سیاسي فعالیتونو کې په یو ډول برخه اخلي پر نتیجې دا څه غیز لري ستاسو نظر
ګوره ولسی مبارزه ویم دې ته چې دا د خلکو مبارزه ده ولسی یعنی د ولس مبارزه ده د عام د وسلواله مبارزه څخه فرق ده چې وسلواله مبارزه یو خاص ګروپ خلک چې څوک جنگيږي د ټوپک شي استعمالوله ولسی مبارزه دې ته ویل کېږي چې په دې کې کوچنیان برخه شي غستله خزم په کې شي غستله سپینګریم په کې شي غستله ځوانم په کې شي غستله اوانه غمایوب چې په چوکۍ کې خلک ګرځي هغه پکې برخه غشتل شي
کدی برخه ونه لري بیا ولسی مبارزه
کدی پکې برخه ونه لري بیا ولسی مبارزه د خو فرق دا ده چې د وسلواله مبارزه چې وسلواله مبارزه کې الته زور استعمالي کې دلته قوت استعمالي کې خلک په خپل یو قوت ده چې کله خلک راوځي دغه مبارزه چې د ولسی مبارزه ده
نه هیله کېدل په مسایلو کې سیاسي وي کټولني زاویې هم بل موضوع څه واقب لري او په دې برخه کې تاسو سپارښتنه څه ده
نه هیله کېدل چې د ګور د مذهب د لحاظ زمونږ مذهب چې دی وای نه هیله کېدل چې دا ګناه ده کنه او موږ په ولسی مبارزه متعلق هغه رهبران یا هغه مشران یا هغه مبارزین څوک چې ناهیلي شوي دي، هغه بیخي د تاریخ د سپې نه ورک شوي، د سیاسي سپې نه ورک شوي دي، یا مونږ داسې وایو چې تاریخ کندې تولیدلی دي. مبارزینو دپاره پکار ده چې دا ناهیلي نه شي. ما تاسو ته ویل چې مبارزه چې دا ځینې داسې خلک د ټول عمر یې مبارزه کړې. باچا خان 81 کاله مبارزه کړې ده، زمونږ دا ډېر غټ عمر دی. نو مبارزه چې دا یو دوامداره شی دی، خو ځینې وخت کې به ته کېدای شي شکست به وخوري، وروسته به شي، خو د دې معنی دا نه ده چې ته بیا به پاڅېږي. د دې معنی دا نه ده چې ته بس کینم او مبارزه ختمه شو. مبارزه نه ختمیږي، دا یو دوامداره شی دی، خاص کر ولسی مبارزه.
په ځینو سیمو کې خلک د سیاست په اړه منفي نظر لري. څو ثانیې لور که پلان دولت وایست ولي
ګوره، یو خو دا ده چې سیاست په باره کې خلک چې منفي نظر لري، دغه یو کتابي خبره ده. خلک سیاست او یاري دروغ ویل، خلک دا تعریف کوي د مستقیم او غیر مستقیم لار نه هدف ته رسیدل. دا تعریفونه چې دي، دا د ځنه جوړ شوی تعریفونه دي، کتابي تعریفونه دي. دا اولی خلک دا کار کوي، دا ځکه کوي چې په افغانستان کې په خلکو باندې سیاست پلوم باندې لوبي وشي مختلفو خلکو.
ډیره مننه کور ودان ګران اوریدونکو، زمونږ د بس وخت پای ته ورسید. له تاسو نه مننه چې ټلیفون نه مو وکړل، پښتنې ماتره کړی، او لار چوال صاحب نه ډیره مننه چې په ځغم سره ځوابونه ورکړل. 9 بجې شوې، امید مرزبان سټوډیو ته راغله او بل خبرونه درته وړاندې کوي. مرزبان صاحب بفرمایئ.
با تشکر و سلام نسیم شفق، سلام بشنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوش داشته باشین در یک ساعتی که با هم